افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو او د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال دی لنده یا قوس د میاشتې 3 د 2023 میلادي کال د نومبر 28 ده. په لری سات په خبرونو کې وو د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغو دوو تر سره کړې ده د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د خزو د حقوقو فعال جولیا پارسی تیرونه د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنه کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. ولس کلننی لا ابراهیمی د افغان جنو د غږ د پیوړې کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوال جایزې وړ وپیژندل شو. د امریکا استازو جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی واستازي لخوا ولسی جرګې ته وړاندې شوې و چې 304 دیش موافق رائے ورکړل شوې. د متحدینو د محافظت لایحه تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. تر دې مخکې امریکا په 2021 کال کې خپل یو شمېر متحدین په امریکا کې ځای پر ځای کړي و، خو یو شمېر دغه متحدین په افغانستان کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې 20 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وې چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. سیګاروای د دغو دوه لسیزو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي، خو سیاسي مهال ویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیول دا ناشونې کړي و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیا رغونې لپاره په خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ دي و داسې ماموریت د بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمن و مهال ویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهال ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې انڅارنه کوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. یو اس ایچ لیکلي چې دا اداره به په لنډ راتلونکي کې 200 افغان بزګران داسې وروزي چې له اقلیمي بدلون سره سم ځانونه او خپل فصلونه عیار کړي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه له دغه هیواد د ممنوع الخروج په لیست کې داخل کړي دي. وروسته تر دې چې د پنجشنبه پر ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سعودي عربستان له یو پلاوي سره خبرې وکړې، اسلام آباد دا پریکړه اعلان کړه. نږدې دوی میاشتې مخکې د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 50,000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته د یاس خبرداری ورکړل چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي، د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمېر کم کړي. د ازادي راډیو پخوانی خبریاله سلطانه چلوه په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خوده چې جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور له مخې 15 کلنې اچلوه چې د ناروغۍ هیڅ نښې نه لرله، د نومبر په 20 په زور د پلازمېنې اشقآباد په یو روغتون کې بستر شوه. ډاکترانو له زندانه د دې د وتلو وخت هم نه دی څرګند کړی. ترکمنستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د بیان ازادي پکې ډېره زیاته تر پښو لاندې کېږي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د خبر پښتونخوا په کورمه کې د خونړۍ پېښې یو شمېر زیانمن شوي وایي چې دې پېښې ته نه پاکستاني چارواکو او نه هم د پاکستان رسنیو ډېر پام واړو.
دومره غټه درناکه واقعیا وشوه تر اوسه پورې د صوبای حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوزان کوی کړی دی نه څه تر اوسه پورې موږ سره هغه ظلم زیاتېږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد نوی منځنی واټن ویشتونکی بلاستیک توغندی چې په وروستیو کې د اوکراین پر یوه ښار ویشتی بیا هم تجربه کړي.
پورشنی توغندی یوازې د شخص تر سرعت تیز او مؤثره وسله نه ده. دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي.
د افغانستان په په ځینو نورو راپورونو کې به دا هم واوري چې د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ څو پروژې عملي کیږي.
نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغو کارونه شروع سي، د سروې او د ابتدایي کارونه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان د نن د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بینت دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په زیارت او جماعت کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. ښاغلي بینت د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې مخکې تر دې چې په لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یوه اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناست وو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه ښار کې ناست وو چې هسې په هسې ووژل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه. لدی پیشی د سیم خلک او رسنی پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د منځل لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وار له مخه اقدامات باید ترسره شي. په تېرو څه باندې درې کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسان وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی دی. د بشري حقونو د چار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېری میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کونړ کې یو شمېر خزې وای په میر د میراث له شرعي حق څخه به برخې دي د دوی په وینا کوم خويندو چې خپل ورونو یا د پلار له کورنۍ نه د خپل حق غوښتنه کړي د میراث نه ورکولو تر څنګ ورسره مړی او ژوندی هم بند شوی دی نور تفصیل په دې راپور کې
زما پلار کو یو کور زما خاصه دی یو جدا دی ما تل مال دا زیکل شان زیرا کای زو کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی مې ساس خاصه بناسته نه را کای دا نه و چې دا موږ د سینې شو کاولې
دا پنځه سلوخ کلن زینب دا چا چې په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او د خپل شپګو یتیمو بچو سره د بل په کور کې وسیږي زینب ازادي راډیو ته ویل د اقتصادي ستونزو او خپل بچو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر لورونو د میراث غوښتنه وکړه خو هغه ورته د یاد حق لور کولو د انکار تر څنګ په خپل کور هم بند کړه
ما سره سیمکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفقې یا د جامې څه د سپورې ماته را لاندې راک ډېر ښه شته چې میراث وغواړي به ورونه ته پوسنه کوي د څه کور باندې مړ ژوند دې هم نه راوړي
د ځنه په څیر نورې زیاتې خويندې شته چې د ورونو او پلرونو څخه د میراث غوښتلو لامل ورسره د خپلوي رښتې پریشبي او له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي دي میرمن امینه د همداس یبي قرباني شوي خزي قصه کوي او وایي
کله چې داغه خزي مور مړه شول نو لوري په دیوال ښکار شول چې زه خپل مور وینم مګر ورونه په ټوپه کې راوخیستل واغې د اغزي نه کته ورته ولول چې تنه شکول چې ته د مور دیدنو کې ځکه ته زمنګ نه حق هغه شه زمنګ مړې ژوند ته ختم شي
د کونړ یوي بلی وسیدونکې میرمن کلسوم ازادي راډیو ته وویل ډېرې خزې پیژنې چې له ورونو یې میراث غوښتې اوس یې ورسره د پلار کورنۍ دښمني پیل کړې
او خو حق ورته نه ورکوي کوم چې او کوم خزې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق واخلي هغه چې امتیاز حق واخلي مې ورته وایي چې زه تمې حق کړې تا سره زه بيخي مړې ژوندې او کور نه کوم وو د سې ډېر مالې دي دي چې هغه سره کور کله پرې خې بيخي هغه پښتنه نه کوي ورته او نه په طرف مانیږي وایي چې زه کته وایم ما کړې ما نه خپل حق اخستې
دوی له حکومت او دینی عالمانو غواړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په ځانګړي ډول د میراث حق په باره کې عامه پوهاونه وکړي او کورنۍ دې ته چمتو کړي چې خويندو ته خپل حقوق ورکړي په کونړ کې دینی عالمان هم وایي میراث او مهر د ښځو شرعي حق دی او هر کورنۍ ته پکار دي چې دغه حق ادا کړي په وینا یې د میراث له ورکړې هغه کسان انکار کوي چې دینی پوهه یې کموي مولوی صلاح الدین ازادي راډیو ته ویل
سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نزد باندې زما غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته زما تاسو مړې قاطه دی او ژوندې مې سره قطرې دا هیڅ کله نه کوي دا د دین نه خبرې ده
که څه هم چې په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکو د میراث په ورکړه کې د ښځو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو بیا وخت رسیدلو په لومړي کال یعنی په 1400 کال د لندې په 12مه نیټه د دغه ډلې مشر شیخ هیبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی وو چې پکې د میراث په ګډون د ښځو غړو حقوقو د ورکړې یادونه شوې وه او خپل اړوندو مسولینو ته امر کړی وو چې په یاد فرمان کې ټول نقاط په پام کې ونیسي او په پلي کولو کې جدي اقدامات وکړي خو لا هم دغه فرمان په پوره ډول نه دی عملي شوی او د پخوا په څیر په هر سیمه کې خلک خپل دودونه پالي
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي
پر اوکراین د روسیې له غیر معجه برید څخه نږدې درې دېرش میاشتې تیرې شوې دي، خو اوس یو شمېر په دې باور دی چې دا جګړه نوې او حساس پړاو ته داخله شوې ده. دا د وروسته تر دې وشو چې کیف او موسکو په دې جګړه کې له نسبتا اوږده واټن توغندیو څخه استفاده وکړه. په ورته وخت کې ناتو ژمنه وکړه چې له اوکراین سره به بیړنۍ غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي چې د روسیې د منځني واټن نوي بالستیک توغندي به بیا هم تجربه شي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې دا توغندي چې د اټومي وسلو د لښتوان هم لري په داسې شرایطو کې هم تجربه شي چې جګړه روانه وي. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې له یو شمېر پوځي چارواکو او د نظامي صنعتي ادارو له مسؤلینو سره د غونډې پر مهال وکړه او د دې توغندي د ځواک ستاینه یې وکړه. پوتین وایي اورشنیک توغندی یوازې د غږ تر سرعت تیزه مؤثره وسله نه ده، دا وسله ځواکمنه ده، خصوصا چې کله د اوږده واټن له نورو توغندیو سره چې روسیه یې هم لري یو ځای استعمالي شي، د دښمن پر تاسیساتو یې د استعمالېدو نتیجه له یوې ستراتیژیکې وسلې سره پرتله کېدای شي. روسیې د اورشنیک توغندی د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د دنیپر ښار په لور وویشت. هغه وخت ولادیمیر پوتین په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل چې د منځني واټن اورشنیک توغندی برید د کیف له لوري د متحده ایالاتو او بریتانیا د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارولو په غچ کې وشو. پوتین زیاته کړه چې د لویدیز دفاعي سیستم د دې نوي توغندي د شنډولو وړتیا نه لري. امریکایي رسنیو د اونۍ په پیل کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر بایدن ادارې کیف ته شین څراغ ورکړ چې په هغو امریکایي توغندیو د روسي پوځي تاسیسات ویشتل شي چې اوکراین ته یې ورکړي دي. واشنگتن روسه تر دې کیف ته هایپرسونیک بالستیک ایم جی ایم توغندیو د استعمالېدو اجازه ورکړه چې روسیې له اوکراین سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د شمالي کوریا تر 12,000 ډېر پوځیان ځای پر ځای کړل. دا امریکایي توغندی په شاوخوا 300 کیلومتر کې خپل هدف ویشتلی شي او د توپان سیوري په نوم بریتانیایي توغندی تر 250 کیلومتر پورې واټن وهلی شي. روسه تر دې چې روسیې د ژغ تر سرعت له تیز بالستیک توغندي څخه د اوکراین په جګړه کې استفاده وکړه، د پولنډ صدر اعظم ډونالډ توسک وویل چې د اوکراین جګړه پریکنده پړاو ته داخلي شي او ډراماتیک اړخونه خپلوي. بل لور ته ناټو پریکړه وکړه چې روانه اونۍ سې شنبې له اوکراین سره یو بیړنۍ غونډه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې موضوع واخلو. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه کې د نومبر په 28 د مسافرو لیږدونکو موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسېدلی دی او په دې پېښه کې په لسګونو نور کسان ژوبل شوي دي. د کورمې د پېښې خلاف پرون په پاړه چنار، پېښور او کراچۍ کې مظاهرې وشوې، خو د پاکستان د پرون ورځې په ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو کې په دې اړه زیات خبرونه خپاره نه شول، بلکې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند موضوع ته ډېر پام واړول شو. دا چې د کورمې په شمول د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر امنیتي مسلو ولې د پاکستان پر رسنیو خبرې او بحثونه نه کېږي، نور تفصیل د موږ د مشال رادیو د خبریال فرخونده اسد پر رپورټ کوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوخته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره اولیدل شو. د اورکزو یو ځای مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورکزی مشال رادیو ته وایي له بده مرغه د کورمه مسلې ته نه خو حکومت سپام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې کومې دي؟ دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم تینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې ولا خلک دوه وډ ورګي. دومره غټه درناکه واقعیا اوسه تر اوسه پورې د صوبې حکومت له اړخه څخه خاص نه څه دوزان پوی کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعیا وشي نو موږ دغه سیمو ولا ټلویزیون یا د نورو غا کوریج نه ورګي. د پاکستان د ازادۍ نه ونه تر اوسه پورې د موږ قبایلي خلکو ډېر غټې قربانۍ دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومي شکار دي. تر اوسه پورې موږ خپل حقوق نه دی ملو شوی. تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې ګڼو کسانو احتجاجي پرلت واه. په همدې حال کې د کورمې په الیزو، بګن او ځینو نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمې کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوي دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پېښور او کراچۍ کې ګڼو شیعهګانو د کورمې د حملې پر ضد مظاهره کړې ده، خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 28 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبی لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو پاړه پر روستی بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورم خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو.
دیکھیں یہ بڑی ایک بدل سیدھی والی بات ہے. ایک تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر
گوری دا ډیره د بدنصیبی خبر یو خاص زمو کوم لوی خارون دی لکه لاهور، کراچی یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وی. پدې کې دوه خبرې دي، یو خو د ریټینګز مسله وی ځکه د دې خارونو پر مسلو خبرې کول زیات خطر کیږي، بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمینا د خبر راتل او یا په دغه غړ نور معلومات ورکول ډیر ګران دی. لکه څنګه چې تاسو د کورمې ذکر وکړ نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې پدې اړه د امنیتي چارو کونه معلومات اخستل نو هغه راتویل چې هیڅ پتا نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات واړي.
بلخوا پرون د نومبر په 28 د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمې د حالاتو په اړه وویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 28 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پرمختیايي پروژو د پلي کېدو لړۍ پیل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دا پروژې د خلکو اړینو اړتیاو ته په کتو سره طرح شوي او د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې به عملي شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کلي او بیارغونې ریاست رئیس مولوي وحید الله راشد وایي چې یاد $3 میلیون د نړیوال بانک لخوا ځانګړي سوي دي او په خبره دا پیسې به د بیارغونې، ښوونې، روزنې او روغتیایي خدماتو په ګډون په څو مهمو برخو کې ولګول سي.
خوشبختانه چې د بانک جهانی یا د یو نفس له طریق نه د مونږه د جغتو ولسوالۍ په بشپړه توګه په پلان کې نیول سوې ده چې تقریبا د څه کم $1,00,000 په اندازه باندې هغو ته بودیجه تخصیص سوې ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي.
جغتو ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه نسبتا لرې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي له کلونو راهیسې د اساسي خدمتونو نشتوالي او خرابو زیربناوو حالتونو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د سړکونو خراب وضعیت، د ښوونځیو نشتوالی او د روغتیایي مرکزونو کمښت لوی ستونزې ګڼي. د نړیوال بانک له دې ملاتړ سره تمه کیږي چې د دې ستونزو په حال کې به مهم ګامونه واخیستل سي. ځایي چارواکي باور لري چې د یادو پروژو په پلي کولو سره به د جغتو ولسوالۍ اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي او د خلکو د ژوند په کیفیت کې به بدلون راولي.
نغه پروژه انتخاب د مونږ په لاس کې ده د ولس سره په موافقه باندې پروژه بورت انتخابو که دی سرک وی که دی پلون وی که استنادی دیوالو نو او که دی چگلیمون برابر باندی و ناغا اغا خلق و سر و دی ولسوال و دی زیرب تو ادارو سر پا موافقه باندی مونگا انشالله پروژه بورت انتخابو دی بب که سرمایه گذاری که و کار بکی نیزده و رزو که به انشالله دی اغا کارون شروع سی دی سروی و دی ابتدائی کارونه
د نړیوال بانک مالی ملاتړ لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د پرمختیایي کارونو لپاره د پیل یو لوی فرصت ګڼل کیږي. دا پرمختګ به نه یوازې د دې سیمې د اوسیدونکو ته ګټه ورسوي، بلکې د میدان وردګو ولایت په پرمختګ کې به هم ونډه ولري. د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د یادې پروژې د پیل لپاره خوشحاله دي او وایي چې د دې ډول پرمختیایي پروژو ته یې کلونه کلونه انتظار ایستلی دی. د سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د خرابو سړکونو، د ښوونځیو د کمښت او د روغتیایي اسانتیاو د نشتون سره مخ وه. اوس دوی هیله لري چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د دوی ژوند اسانه سي، بلکې د دوی اقتصاد او ټولنیز وضعیت به هم ورسره وده وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په کونړ ولایت کې یو شمېر یتیم او بې سرپرسته ماشومان وایي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې ګټلو په خاطر شاقه او درانه کارونه سرته رسوي. دغه ماشومان دا خبره داسې مهال کوي چې څو ورځې مخکې د ماشومانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د ماشومانو ستونزو ته د حکومتونو او دغه راز د مرستندویو ادارو پام واړول شي. په کونړ کې یو شمېر یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې بله چاره نه لري، زده کړې ترې پاتې دي او باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
په کونړ کې تیرو جګړو بې شمېره کورنۍ د ګټې وټې له سرونو او ماشومان یې د پلرونو له سیوري بې برخې کړي دي. د دغو کورنیو مشري او نفقه ګټل اوس همدې کوچنیو ماشومانو ته په غاړه ده. دوی وایي هر سهار وختي له کوره راوځي، څوک په بازار کې لاسي کراچۍ چلوي او چا خپلې تنکۍ ملاګانې نورو شاقه کارونو ته تړلې دي. محمد ایوب او ګلاب ازادي راډیو ته وویل
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روزو نن کې غریبي وشي شل دېرش روپۍ د ماښام پوري وکړو. دغه باندې زموږ د کور خرچه نه پوره کېږي. موږ بېواسه، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کال عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي. هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی مشته. سار راوز ماښام پورې یا د څلوېښت روپۍ پورې په هغه زموږ هېڅ شی هم نه کېږي. کور کې نه څوک نه شي، کور سره پستي وکړي، هېڅ شی هم نشته، موږ ته پر په غاړه دي.
دغه ماشومان وایي له سهاره تر ماښامه په شاقه کارونو بوخت وي او د معمولي کار خرابېدو سره د خلکو لخوا د بېلابېلو رټونکو خبرو او بدو کلماتو سره مخ کیږي. په وینا یې دا ټولې سختۍ او ستغې سپورې د بېوسۍ او مجبوریت په وجه زغمي. په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او د نورو کوچنیانو په څیر د پلرونو د خوږو غږونو او پاملرنې په ارمان دي، خو پلرونه ترې جنګونو اخستي او د تعلیم په ګډون له نورو حقوقو، غربت او بې سرپرستۍ بې برخې کړي دي. دا ټوله هیله لري چې هر سهار پاکې جامې واغوندي، کتابونه یې په لاس کې وي او ښوونځي ته لاړ شي څو روښانه راتلونکي ولري. امین الله او فریدون
مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم. موږ دا
زما ډیر غټ ارمان ده چې زه یا ډاکټر شم یا مدیریت شم.
دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو یې له تنکیو وګو د کورنیو د نفقې ګټلو درانه بارونه کوز شي او زده کړو ته اوزګار شي. هڅه مو وکړه چې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو د شته ستونزو او غوښتنو په اړه په کونړ کې د ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو څخه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خلک وایي د نومبر په 6مه نیټه هر کال ملګری ملتونه د ماشومانو نړیواله ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په شاندارو مراسمو نمانځي او ماشومانو ته د حقوقو ورکړې ژمنې کوي، خو د نړۍ په ګڼو جګړو او طبیعي افتونو ځپلو هیوادونو کې کوچنیان د خوړو، زده کړې او د ژوند د نورو حقوقو څخه بې برخې دي او د هرې ورځې په تیریدو دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.